نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منك لسورة الأعراف آية نمبر 73 نواخلا 93 پوری آياتنا كو یعنی د درې او یا آیت نه واخلم د اوکم سل آیت پوری. اوله به مونږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الی او طرفتا ثمود د سمودی اخاهم د هغوی ورور صالحا صالح علیه السلام الیګو قال هغو ویل یا قومی ای زما قوما. او دلته پکې د زما لفظ د کوم ځای نه راغلی دی؟ ځکه چې د میم د لاندې کسره ده، یعنی زیر دی. اعبدو عبادت کوئ الله د الله ما نشته لکم ستاسو دپاره من اله څوک اله په بریکټ کې ولیکئ برحق غیره د هغونه علاوه. قد بشکا جاءتکم راغی ستاسو طرفتا بینتن خکار دلیل من ربکم ستاسو د رب د طرفنا. هذه دا او دا دیتا تاسو خیالو کی دا هذه لفظ دی، یعنی هذا ندی. هذا دا مذکر دا پار رازی، یعنی دا سړی دا پارا، او هذه د خزی د پار رازی، ځکه چې مخکې لفظ دی ناقتو اوخه ده. اوخه چې ده نو دا دغه ده، یعنی ناقه چې ده نو دا مؤنث دی دا لفظ په عربی کې. ناقتو اوخه ده الله د الله لکم ستاسو د پاره آیتن یوه نخه ده. دلته که وګورئ نو په تا مربوطه باندې ده، نو آیتن د نخی د پار رازی، او نخه په پښتو کې هم مؤنث لفظ دی. فذروها پس پریک دی دا، او دا ها چې دلته په اخیر کې راغی دا هم د مؤنث د پاره دی، یعنی اوخی د پاره راغلی دی چې پس پریک دی دا. تأکل چې هغه سریږي، د سریدلو مطلب وی چې هغه کلاو ګرځي خوري او سکي. فی ارضی فزمکه کې الله د الله تعالی ولا او ما تمسوها تاسو لاس وروړی دیلا، د لاس وروړلو څه مطلب دی؟ یعنی مټچ کوئ دا. ها چې ده بیا د اوخې دپاره راغلی دی. بیسو ان سره د بدی. او دلته کو تاسو خیال وکئ چې په عربی کې کله همزه راشي په اینډ کې لکه په دې کې چې راغلی بیسو ان، نو دا هم مؤنث لفظ راځي چې کله پکې په اخیره کې تا مربوطه راشي یا همزه راشي دغه شان. فیأخذکم گنی وبنیسي تاسو عذاب عذاب علیم دردناک. وذکرو او یاد کړئ اذ چې کله جعلکم هغو جوړ کړئ تاسو. جعل یعنی هغو جوړ کړئ او کوم تاسو. خلفاء جانشین یعنی خلیفه. من بعدی پس عاد د عادنه. وبوأکم او هغو آباد کړئ تاسو. په قرآن مجید کې رنگ رنگ معنی راځي د آبادېدو دپاره. کله سکنه راځي دلته بوأ راغلی دی، او بوأ وایي چې کله انسان ته د خپل خواهش مطابق ځای میلاو شي د اوسېدو دپاره. نو بوأکم او هغو آباد کړئ تاسو. فی في الأرض بزمككي تتخذون تاسو جوروي من سهولها ددي دپستي خاورينا ددي روپردي سين ها او لام سهل واي آسانتا او چکما علاقه ميداني وي نو هغه آسان وي نو دلته کې دا د پستې د پاره راغلی دی یعنی د دې د پستې خاورینا د نرمی خاورینا قصورا محلونه او دا د قصر جمع دی قصر وایي محلته او قصورا جمع دی دغې یعنی محلونه وتنحتون او تاسو تراشی یعنی تاسو کنی او تنحتون لفظ د نون ح تا نه دی دا تراشلو ته وایي الجبال د غرونو نه جبال چې دی دا هم جمع دی د جبل بیوتن او بیوت جمع دی د بیت بیوتن کورونه فذکرو پس یاد کړئ الاء نعمتونه او دا که تاسو سورت رحمان ویلي وي نو تاسو ته به پته وي فبأي آلاء ربكما تكذبان دا نعمتون دا پار رازي دالس آلاء نعمتنا الله دا الله و ولا أو ما تعثوا تاسو فساد كوي في الأرض فزمككي مفسدين فساد كولوالا دا مفسد جمالين قال ويل الملأ سردارانو الذين چاچی استكبروا تکبر کړیو من قومه دهغو د قومنا للذين هغیتا سوکچی استدعفو چې کمزوری ګڼل کېدل د دې روټ ور دی ضاد عین فا ضعیف لفظ هم د دین دی او ضعیف هم کمزوری ته وایي لمن هغویته چې آمنا ایمانی را وړی وو من هم د هغوی نه اتعلمونه آیا تاسو علم لرئ دا په همزه چې کله مخکې را شي نو د دې مطلب وي آیا یا ولی تعلمونه تاسو علم لرئ ان بېشکه صالحا صالح علیه السلام مرسل رالیږلی شوی دی او دا مرسل چې دی نو دا لکه کله د دې روټ ور دی را سین او لام رسول هم رالیږلی شوي ته وایي مرسل هم د هغې یو بل قسم دی یعنی د هغې روټ ور نه جوړ دی من ربه د خپل رب د طرف نه قالو هغوی وی انا بې شکه مونږ بما سره د هغې چې ارسله هغه رالیږلی شوی دی بهی په هغې باندې مؤمنون ایمان راوړو والیو قاله وویل الذین هغه خلکو چا چې استکبرو تکبر وکړو انا بې شکه مونږ بالذی په هغه څو چې آمنتم ایمان راوړی دی بهی د هغې نه کافرون انکار کولو والیو بالذی په هغه څیز چې آمنتم تاسو ایمان راوړی دی به د هغې نه کافرون انکار کولو والیو فعقرو او دا لفظ چې دی عین قاف رانه دی اقر وایي زخمی کولو ته پس هغوی پرېکړې خپې الناقه د اوخي وعتو او هغوی سرکشي وکړه عن امری د حکم نه ربهم د خپل رب وقالو او هغوی وی یا صالحو ای صالح ائتنا راوړه زمونږ طرف ته بما د سنه چې تعیدنا تو ویروې مونږ ان کچری کنت یتو من المرسلین د رسولانو نه اوله مونږ چې وونو د دې سنگلر لفظ مو وی یعنی واحد مویلی و مرسلون راغلی و او اوس چې دینو مرسلین راغی فاخذتهم پس اونی ولهغوی الرجفتو زلزلی فاسبحو نو هغوی شول فی دارهم پخپلو کورونو کی دار وایی کورتا جاسمین پړمخی پراتو او دا جاسم لفظ چې دی چې کله مرغی بیماره وي نو پسینه باندې پرته وي بیا نشي پاسه دینو هغې ته وایي پړمخي پرتو چې بنده پړمخي پروت وي فتولا نو هغو مخ وګرځولو او روان شو عنهم د هغوی نه وقال او ای ویل یا قومي ای زما قومه
لقد البته بېشکه
فأبلغتكم در رسولی و ما تاسو ته رسالته پیغام ربي د خپل رب و نصحتو او دلته چې په تا باندې پیخ راغی یعنی ضمه ده د دې مطلب وي ما او نصیحت وکړو ما لکم تاسو ته ولیکن او لیکن لا تحبون نه تاسو خوښوی الناصحین نصیحت کول والا ولوطا او لوط علیه السلام په بریکټ کې ولیکئ ولیګو اذ چې کله قال هغه وویې لقومه خپل قوم ته اتأتون آیا تاسو راځئ الفاحشه بحیایی ته ما ندا سبقكم كړي وړاندې له تاسو نه بها سره د دې من احد یو کس هم من العالمین د ټول جهان والونه انکم بشک تاسو لتأتون البته تاسو راځئ الرجال سړو طرف ته دا جمع دی د رجل شهوتا د شهوت لپاره من دون علاوه النساء د خزونه بل بلکه انتم تاسو قوم خلقی مصرفون د حدنا وتلی او دا لفظ اسراف نه دی اسراف کی سوی بنده د حد نه اوزی وما او نا کانا او جواب جواب قومه د هغو د قوم الا مگر ان دا چی قالو هغوی اوی اخرجوهم اوباسیها اوی من قريتكم دخل كلنا انهم بشك هغوي اناس داس خلق دي او دا اناس چي دي نو كلا دا الناس راشي دلتا اناس راغلي دي دخل كو دا پارا يتطهرون چي دير پاك جوريكي فانجيناهو پس خلاصی ورکړو مونږ هغو له و اهله او د هغو کور والو له الا سوا امراته د هغو د خزینه کانت و هغه من الغابرین د وروستو پاتې کېدو والو نه او دا چې دی دا د غابر جمع دی غابرین او د دې روټ ور دی غین با را مونږ غبار لفظ هم استعمالوو چې کله څوک روان وي نو د هغو وروسته دوړه یعنی هغه وروسته دوړه پرېږدي رایټ نو د غبار لفظ د دوړې دپاره راځي نو چې څوک وروستو پاتې شي هغو ته وایي غابر لکه څنګه چې دوړه وروسته وي نه دغه شان و امطرنا او اورولو مونږ علیهم په هغوی باندې مطرا باران فانظر نو وګوره کیفه چې څنګه کانه شو عاقبتو انجام المجرمین د مجرمانو و الی مدینه او طرف ته د مدین اخواهم ورور د هغوی شعیبه شعیب په بریکټ کې ولیکئ ولیګو قال هغو اوی یا قومی ای زما قومه اعبدو عبادت کوئ الله د الله ما نشتا لکم ستاس دا پارا من اله سوک اله برحق پا بریکر کیو لکه برحق غیره داغون سوا قد بیشکا جاعتکم راغی ستاسو طرفتا بینتون خکار دلیل من ربکم ستاسو درب دا طرفنا فا اوفو پس پورا کوئی الکیلا ناب والمیزانا او طول ولا او ما تبخسو تاسو کم ور کوئی کو تاسو خیال کړی په پښتو کې هم مونږ وایو خس لګ دوايو ها الناس خلکلا اشیاءهم سیزون د هغوی ولا او ما تفسدو تاسو فساد کوي فی الارض پس مکه کی بعد پس اصلاحها د هغې د اصلاحنا ذالکم دا خیر بهتره ده لکم ستاسو د پاره ان کچری کنتم یی تاسو مؤمنین مؤمنان ولا او ما تقعدو تاسو کینی دا د قاف عین او دال نه دی بکلی په هره صراط لاره کې توعدون تاسو ویروی وتصدون او تاسو منع کوی عن سبیل الله د الله د لارینه من هغه چی آمنا ایمانی راړو بهی په هغه وتبغونها او تاسو تلاش کوئ په هغه کې عوجا کوګواله وذکرو او یاد کړئ از چې کله کنتم وی تاسو قلیلا لگ فکثرکم نو هغو زیاد کړئ تاسو وانظرو او اگوری کیفا سنگا کانا شو عاقبتو انجام المفسدین دا فساد کولوالو و این او کچری کانا وی طائفتون یوڑالا منکم ستاسونا آمنو چی ایمانی راوڑی وی باللذی پهاغسو چی ارسلتو رالی گلی شوی یمزو بهی سردهغی و طائفتون او یوڑالا لم نا یؤمنو هغوی ایمان راوڑی فصبرو پس صبر کوی حتا تردی چی یحکوما فیصلو کری اللہو اللہ تعالی بیننا پمینس کی زمون و هو هغا خیرو بہترین دے الحاکمین ففیصل کولو والو کی اس منگا نحم سپار شروع کو قال ویل الملأ سردارانو الذين چاچی استكبروا تکبر کرے وو یعنی لوی بے کولا من قومه دهغو دقومنا لنخرجنك البته مونږ به ضرور اوباسو تا یا شعیب اے شعیب والذین او هغوی چی آمنو ایمانی راوڑے دے معکا سرستا من قریتنا دخپل کلینا او یا لتعودن البته ضرور بتاسو واپس کے گئی فی ملتنا زمون پا دین کی قال حقو ویل اولو آیا خکو چری کننا یومنگ کاریهین بدگنلوالا قد بیشکا افترائینا تڑلی بویمون علی اللہ پا اللہ باندی کذیبن دروغ ان کچری عدنا واپس شمون فی ملتکم ستاسو دین تا بعد پس ددینا از چکلا نجانا خلاصی راکرو مونگ دا اللہ اللہ تعالی من ها ددینا وما اونا یکونو دے پبریکٹ کیو لکھائی جائز لنا زمون دا پارا ان چی نعود مونگ واپس شو فی ها پدی کی الا مگر ان دا چی یشاء اواری اللہ اللہ تعالی ربنا چی زمون رب دے وسیعا گیر کری دی ربنا زمون رب کل ہر شیئن شی علما دا علم سرا علی اللہ ہم پا اللہ باندی توکلنا توکل کری دے من ربنا اے زمون ربا افتح فیصلو کری بیننا پا منس کی زمون و بینا او پا منس کی قومنا زمون دا قوم بالحق سرد حق وانتا او تو خیرو بہتری الفاتحین دا طول فیصلو کولوالونا وقالا او اویل الملعو سردارانو الذین چاچی کفرو کفر کریو من قومه دا هغو دا قومنا لئن البتا کچری اتبعتم اتباو کرتاسو شعیبا دا شعیب علیہ السلام انکم بیشکتاسو با اذن بیا لخاسرون البتا دا نقصان اچتولو والو نشے فا اخذتهم پس انی والحغی الرجفتو زلزلے فا اسبحو نحغی سہر کرو فی داریهم بخفل کورونو کی جاثیمین پا پڑ مخی مخونو الذین حغی چاچی کذبو دروغو گنو شعیبا شعیب علیہ السلام کان لکچی لم نا یغنو وحغی اوسیدلی فیها پہغی کی الذین حغی چاچی کذبو دروغ گنو شعیبا شعیب علیہ السلام کانو و هم حغی
الخاسرین لنقصان اچتولو والونا
فتولا نحغو مخ اگرزولو عنهم دهغینا وقال او اي ويل يا قومي اي زما قوما لقد البت بشك ابلغتكم درس والدي ما تاسوتا رسالاتي پیغامنا ربي دخل رب ونصحت او خير خاهي وكرما لكم ستاسو فكيف پا پس څنګه آسا زو افسوس وکړم علی قوم په داسې خلکو کافرین چې کافران دي. الحمدلله د دې ځای پورې نن زمونږ ترجمه وه او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو، یعنی اوس به انشاءالله مونږه د آیت نمبر 73 نه واخله، یعنی د درې او یا آیت نه واخله د 93 پوری، یعنی د اوکم سل آیت پوری تفسیر کوو. او دا دی سورة الاعراف. په دې سورت کې مونږ د نوح علیه السلام او هود علیه السلام قصه وی، یعنی د قوم عاد قصه. اوس د دې ځای نه یوه بله قصه شروع کیږي او دې قوم ته وایي قوم ثمود. اوله مونږ د چا قصه وی؟ اوله مونږ د نوح علیه السلام وی او د هود علیه السلام قصه مو وی، او اوس به د چا وایو؟ د قوم ثمود. دوی طرف ته صالح علیه السلام رالیږلی شوی و، ځکه دوی ته قوم صالح هم ویلی شي او ثمود ورته هم ویلی شي. ثمود د دې قوم نوم دی، او چونکې د صالح علیه السلام قومونو په دې وجه ورته قوم صالح هم ویلی شي. دا قوم عاد او قوم ثمود چې وو، نو دی یو بل ته ډېر نږدې نږدې وو. دغه شان قوم شعیب او قوم لوط هم، یعنی د یو بل نه ډېر لري نه وو، او د سمندر نه بل طرف ته مصر وو. هلته د موسی علیه السلام قوم آباد وو، نو هغه ترینه لږ لري وو. ثمود د دوی چېرته لري نیکو تیر شوی وو، یعنی جدي امجد چې ورته وایي، چې د هغې په وجه د دوی نوم ثمود شو. دا قوم د نن نه تقریبا 6000 کاله مخکې تیر شوی دی. دا د قوم عاد د اولاد نه وو، د هغوی نه چې کوم خلک باقی پاتې شوی وو، ځکه چې د هغوی خو الله تعالی جړ کټ کړی وو. د هغوی خو یو بچی هم نه وو پاتې شوی، نو په دوی کې هم هغه کسان پاتې شوي وو څوک چې د هود علیه السلام سره وو، ایمان واله وو. مونږ دا خبره ویلي وه کنه چې هود علیه السلام الله تعالی بچ کړو، او والذین معه، او هغه خلک چې دا غو سره وو، یعنی ایمان والا، نو د هغوی اولاد بیا چلیدو، نو هغه بیا قوم ثمود شو. دوی د عربو په شمال مغرب طرف کې اوسېدل، یعنی نورت ویسټ چې ورته مونږ وایو. د دوی د لوی ښار نوم هجر وو، او دې ته مدائن صالح هم وایي. دوی ته عاد ثانی هم ویلی شي، یعنی دویم عاد، ځکه چې د دې کارونه هم د قوم عاد په شان وو. د هغوی په شان آبادی به یې کوله، دوی هم په آبادۍ کې ډېر ماهران وو، او د هغوی د نسل نه وو. د قوم عاد په شان دولتمند، بهادر او طاقتور وو. په غرونو کې به یې کورونه تراش کول، او په دې فن کې ډېر مهارت لرو، ډېر غټ هنر وو ورسره. دوی چې کوم تعمیرات کړي وو، نو هغه تر نن ورځې پورې شته. د دوی په ژبه کې چې کوم سمودی رسم و خط وو، یعنی دوی چې به څنګه لیکل کول، هغه په کتبو باندې نقش شوي وو. اوس مونږ د دې قصه ګورو چې د دې سره څه معامله شوې وه. وإلی ثمود، او ثمود طرف ته اخاهم، د هغوی ورور صالح علیه السلام ولېږلی شو. د دې مطلب دی چې صالح علیه السلام د قوم ثمود نه و، د بهر نه نه و راغلی، په هغه قوم کې پیدا شوی و او لو شوی و، او د هغه خلکو نه و. قال یا قومی، هغو هم دغه پیغام ورکړی و کوم چې مخکې پیغامبران ورکړی و. د اولی ورځې نه دغه یو میسج دی، ځکه چې د ټولو یوه ذریعه ده، یعنی ټول پیغامبران د الله تعالی د طرف نه راغلی دي. نو هغه څه ووی؟ یا قوم اعبدوا الله، ای زما قومه، د یو الله عبادت کوئ. ما لکم من اله غیره، د هغو نه سوا بل اله نشته. قد جاءتكم بينة، بشكر غستاس طرفتا واضح دليل. من ربكم، ستاس درب طرفنا روخان دليل راغي. كم روخان دليل؟ دا اخي معجزة. فتير قومون كي مون ندا كتلي داس معجزة، يعني پا قوم نوح یا پا قوم عاد كي، لیکن قوم سمود طرفتا اللہ تعالی و معجزة رولي گلا. سوچلو شو قوم سمود طرف ته الله تعالی یو معجزه راولېږله. د دې لږه واقعه درته بیانوم چې صالح علیه السلام د ځوانۍ د عمر نه د الله د وحدانیت تبلیغ شروع کړی و. په هغوی کې هم شیرک و، یعنی د هغو په قوم کې. نو دلته وویلی شو چې د یو الله عبادت کوئ، د هغو نه سوا بل معبود نشته. نو هغوی دوی له دعوت ورکړو. چا بله ورکړو؟ د هغوی چې کوم پیغمبر و، صالح علیه السلام. او ډیر وخت تیر شو. د دې قوم عمرونه هم د 300 نه واخله د 600 کالو پورې و، دومره اوږدو عمرونه و. نو هغه د ځوانۍ نه شروع کړي وه، بوډاوالی شروع شو، لیکن د هغو قوم ونه منله چې صالح علیه السلام د دومره مودې راسې بار بار هغې ته لګیا دی. نو هغه تنګ شو. نو د هغو قوم سوچ وکړو چې موږ به د دونه یو داسې سیز مطالبه وکړو چې دی به یې نشي پوره کولی، او بیا به موږ وایو چې ګوره دا شی تا پوره نه کړو ځکه موږ تا نه منو. هغوی وی چې که ته واقعي د الله رسول یې، نو د فلاني غر نه د یوې داسې نو د فلاني غر نه یوه داسې اوخه راوباسه
چې هغه د 10 میاشتو پرېګننټ وي،
یعنی امید وي او ښه طاقتور وي او تندرست وي. صالح علیه السلام وی چې که چېرې ستاسو دا مطالبه پوره کړی شي نو آیا تاسو به ایمان راوړئ؟ ټول وی چې جی بالکل، موږ به ضرور ایمان راوړو، ځکه چې هغوی وی چې دا خو ډېر مشکل کار دی، دا دی چرته کولی شي؟ دا خو د یو بنده په وس کې نه وه چې غر وشلېږي او اوخه ترینه راوځي. نو هغوی د ټولو نه مشکل شی وغوښتو. نو صالح علیه السلام 2 رکعته لمونځ وکړو او د الله تعالی نه یې دعا وکړه چې یا الله، ستا د پاره خو د دوی مطالبه پوره کول هیڅ ګران کار نه دی. د هغو د دعا سره غر اوړقېدو او د هغې نه یوه غټه ګټه را لرې شوه. سوچلی شو یوه غټه ګټه را وغورځېده، او دغه شان د اوخه داسې را ووته لکه څنګه چې هغوی غوښتلی وه. دا دومره د حیرانېدو معجزه وه چې د دې په لیدو سره ځینې خلک مسلمانان شول، او باقی چې کوم قوم و هغوی اراده خو کړې وه چې ټیک ده موږ به ایمان راوړو، لیکن د قوم چې کوم غټ غټ سرداران وو، کوم چې د بوتانو غټ غټ پجاریان وو، د بوت پرستۍ چې کوم امامان وو، هغوی دوی منع کړل. صالح علیه السلام چې کله ولیدل چې قوم وعده پوره نه کړه او هغو خطره محسوسه کړه چې اوس به عذاب راشي، نو هغه دومره شفیق و، خپل قوم ته نصیحت وکړو چې د دې اوخې حفاظت کوئ، چې دې ته چرته تکلیف ونه رسوئ، کیدی شي چې په دې طریقه تاسو د عذاب نه بچ شئ، ګنې شاید چې په تاسو باندې عذاب راشي. دا اوخه چې ده، نو دا د الله د طرف نه یوه نښه ده. دا پرېږدئ، دا په ځمکه باندې پرېږدئ چې ګرځي را ګرځي. دا الله تعالی ستاسو په مطالبه باندې را لېږلې ده. اوس دا پرېږدئ چې دا سریږي. اوس ګورو چې دلته سو شو. اوس تاسو پوه شوئ چې بینه سوه هغه اوخه وه، چې هغه یوه واضحه او ښکاره دلیل و، یعنی ښکاره نښه وه د هغوی سره. صالح علیه السلام وی چې اوس خو ستاسو طرف ته ښکاره دلیل هم راغی. هذه ناقة الله، دا د الله اوخه، چې کله یو څیز له احترام ورکړی کیږي، یعنی د شرف د پاره، نو د الله د نوم سره هغې له نسبت ورکړی شي، لکه څنګه چې بیت الله دی د الله کور. الله تعالی خو هلته نه اوسي، دا د هغې د عزت دپاره، د احترام دپاره ویلی شي. دغه شان د اوخه د الله تعالی د طرف نه یو خاص معجزه وه، ځکه ورته ناقة الله ویلی شي. د الله اوخه، دا د الله اوخه ده. لکم آیتن، دا ستاسو د پاره یوه نښه ده، څومره غټه نښه ده. فذروها، پس پرېږدئ ده. تأکل فی ارض الله، چې دا سریږي د الله په ځمکه کې. دا ځمکه خو ستاسو نه ده، دا د الله ده. دا پرېږدئ چې د کوم ځای نه خوړل غواړي نو خوري دي. دا آزاده پرېږدئ چې دا خوراک کوي او ګرځي. ولا تمسوها بسوء، دې له د بدۍ سره لاس مه وروړئ، یعنی دې ته څه نقصان مه رسوئ. فیأخذکم عذاب الیم، ګنی وبنیسي تاسو دردناک عذاب. په اصل کې دا اوخه د الله نښه ده، اول غلط کار هغوی دا وکړو چې د الله نښې ولیده او ایمان یې رانوړو. د الله تعالی د نښو د شاعر الله احترام کول پکار دي، او که هغې ته الټه نقصان رسوئ نو د دې مطلب دی چې ستاسو سره هیڅ عزت نشته. د دې خبرې چې الله تعالی معجزه وښیله، پکار ده چې تاسو د دې خبرې عزت کړی وي، نو تاسو ورله تکلیف ورکړو نو عذاب به راشي، ځکه چې دې اوخي له تکلیف ورکول نه وو، یعنی دا اوخي له تکلیف ورکول نه وو، خو دا د الله د نښې بې عزتي کول وو. نو هغو نبی صالح علیه السلام دی خبردار کړل، یعنی دا هغوی چې کوم نبی وو صالح علیه السلام، هغو خپل قوم خبر کړو، وی ویرول او وی فرمایل وذکرو او یاد کړئ. ګورئ دوی ته څنګه نصیحت کوي، اذا جعلكم خلفاء من بعد عاد، تاسو خو الله تعالی خلیفه جوړ کړئ، جانشین جوړ کړئ د عاد نه پس. قوم عاد خو ټول ختم شوی وو، تاسو یې د هغوی نه پس په ځمکه باندې خلیفه جوړ کړئ. ګورئ تاسو الله تعالی په ځمکه باندې آباد کړئ، دومره فراوانی درکړه، ډیر هر سی تاسو له درکړل، ځکه چې دا هم ډیر دولتمن قوم وو. مخکې به دا خبر راځي، نو دوی ډیر دولتمند وو او ترقی یافته وو، یعنی هغه ټول قوم الله تعالی ختم کړو او تاسو بیا د سر نه آباد کړئ، هر سی در له درکړل او الله تعالی تاسو له څومره ترقی درکړه. تاسو دا خبره نوٹ کړئ، دا د چا اولاد وو؟ د هغه بدشوي خلکو، څوک چې د هود علیه السلام سره ملګری وو، یعنی د نیکانو اولاد وو، د ایمان والو اولاد وو. اوس ګورئ چې د نیکانو نه څنګه بد پیدا شو. نو انسان دی د خپل را روان نسلونو پورې دعاګانې کوي، د ډیرو خو ایمان والو په اولاد کې هم کافران پیدا کیږي. نو ځکه په کار ده چې بنده صرف د خپل اولاد پورې دعا نه کوي، د خپل اولاد د اولاد د پاره هم او د خپل را روان نسل د پاره هم دعا کول ضروری وي. یا الله، په هغوی کې هم څوک کافر مه پیدا کوي او په کفري مه مړو کوي. وبوأكم في الأرض، او الله تعالی تاسو له ځای درکړو په ځمکه باندې. او دلته بوأ لفظ راغلی دی، سکنه نه دی راغلی، بلکې داسې ځای درکړو لکه څنګه چې تاسو غوښتو، بالکل د بنده د مرضۍ مطابق، د خوښي ځای. نو یاده کړئ دا خبره چې دا د الله تعالی څومره غټ احسان دی په تاسو. تتخذون من سهولها قصورا، الله تعالی دی له دا علم ورکړی وو چې غټ غټ محلونه به جوړول په ښکاره ځمکه کې، او په ښکاره ځمکه باندې آبادی کول آسان وي کنه، یعنی میدانی ځمکه. وتنحتون الجبال بیوتا، او تاسو تراشئ غرونه په کورونو کې، یعنی غرونه به تراشل او کورونه به ترینه جوړول. که چېرته تاسو د دې تصویرونه تاسو ته میلاو شي، نو هغه ضرور وګورئ. د دې آرکیټیکچر ډیر زبردست و. نن هم څوک د هغې سوچ نشي کولی چې دا به څنګه جوړول، او نن هم دا کندرات ولاړ دي. زموږ د لرګو دا کورونه خو زیات نه زیات 100 کاله چلیدی شي، او د هغوی د هغې 6000 کاله وشو، او تر نن ورځې پورې ولاړ دي. سوچ کوئ چې دا څنګه مضبوطه کاریګري وه. هغوی آرکیټیکچر هم پیژندو او سیویل انجینیرینګ هم، د حساب ورته هم پته وه، هر شی ناپ کول، یعنی جیومیټری وغیرہ ناپ کول په جیومیټری باندې کیږي، هر شی ناپ کول او آبادی کول ورله هم ورتلل. دومره زرګونه کلونه مخکې دا یو تهذیب یافته قوم و. یعنی په یو ښار کې تاسو ته څه شی په نظر راځي، د هغه ځای آرکیټیکچر چې د هغې نه بنده متاثره کیږي، یعنی فنی تعمیر چې ورته مونږ وایو. د آبادی هنر لرل، د آبادی هنر لرل، د هغې د هغوی متعلق تاسو ته پته لګي. یعنی چې کله یو قوم ښکلي ښکلي تعمیرات کړي وي، نو د هغې نه د هغوی متعلق تاسو ته پته لګي چې هغوی څومره ترقی یافته خلک دي. هغوی دوه کارونه کړي وو، په میدانونو کې محلونه جوړ کړي وو، او محلونه خو د امیرانو یعنی مالدارانو خلکو وي، او په غرونو کې لوی لوی کورونه جوړ کړي وو، په کنلو کنلو باندې او تراشلو باندې، باقاعده کمرې وې پکې، او دننه یې پانس جوړ کړي وو، یعنی د اوبو چې پکې وي. ولې نو هغه به دومره ښکلي ځایونه وو. نن تاسو دا قسمه سیزونه نشئ لیدی، نو الله تعالی وفرمایل چې ګورې دا هم زما نعمت دی چې ما د دې دولت دروازې تاسو ته کلاو کړې، دا هنرمی درته وخیلو. چې کله موږ د انسانانو سوکاریګري ووینو، لکه دنګ دنګ بلډینګونه یا ښکلي ښکلي پلونه یې جوړ کړي وي، نو خلک حیران شي چې واقعي انسان څومره غټې کارنامې کړې دي، ترقی کړې ده. حالانکه په دې کې هم د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې دا هنر انسان له الله تعالی ورکړی دی، هغه ورته خیالې دی. انسان ته د کورونو جوړولو یا پلونو علم چا ورکړی دی؟ دا ول الله تعالی ورکړی دی. او د دې د جوړولو دا هر شی چا پیدا کړی دی؟ یعنی دا را مټیریل چې دی، د کومو سیزونو نه چې کورونه یا پلونه جوړیږي، خاوري شوې، شګه شوه، دا ټول هر څه چې دی نو دا هم الله تعالی پیدا کړی دی کنه. نو دا د الله تعالی نعمت دی، او ځکه هغه فرمایي چې دا نعمت هم یاد کړی. د دې مطلب دی چې د داسې سیزونو په لیدو سره هم الله تعالی یاد ساتئ. موږ چې ښکلي ښکلي عمارتونه وینو نو انسانان یادوو، نو دا د الله تعالی نعمت وګڼئ او د الله تعالی شکر ادا کوئ چې اے الله څومره عقل انسان له تا ورکړی دی، اے الله تا انسان ته څومره فن خیالې دی، تا څومره علم انسان له ورکړی دی. دا انسان د خپل ځان نه چرته کولی شي، نو دا سوچ م کوئ چې ځمکه او اسمان د الله نخې دي او بلډینګونه د انسانانو نخې دي. نه، دا هم د الله نخې دي، ځکه چې دا پوهه دا عقل انسانانو له الله تعالی ورکړی دی. نو موږ د دې شاته انسان خو یادوو، لیکن انسان ته چې چا دا هر څه خیالې دي هغه رانه هیر وي. فاذکروا آلاء الله، یاد کړئ نعمتونه د الله. څه فایده وي د نعمتونو د یادولو؟ ځکه چې کله تاسو یو نعمت یادوئ، نو نعمت ورکول والا تاسو په دې طریقه سره یادوئ چې فلانی مال دا نعمت را کړی دی، دای هم را کړی دی، دای هم را کړی دی. د الله نعمتونه شماروئ چې د فلانی کوم کوم او څومره څومره نعمتونه دي. فاذکروا آلاء الله، چې کله تاسو شمارول شروع کړئ نو بې شماره نعمتونه وي بیا، او بیا ستاسو په زړه کې د احسان مندۍ جذبات پیدا شي، شکرګزاري پیدا شي. سوچلو شي شکرګزاري پیدا شي چې الله تعالی مال دومره هر شی را کړی دی، او د انسان فطرت دی ده چې هغه د چا احسان مند وي نو بیا هغه ته ښکته کیږي، هغه ته ټیټیږي. کچا ستاسو سره سو احسان کړی وي نو بیا تاسو ته یاد وي چې فلانی یا فلانکی په فلانکی وخت کې، چې فلانی په فلانکی وخت کې زما سره نیکی کړی و، او دا د یو ښه انسان نښه وي. او که څوک ناشکره یا لاپروا کسي نو هغه جدا وي، لیکن شکرګزاره بنده محسن یادوي نو هغه بیا د خپل محسن په مخ کې لویي نه کوي، بیا هغه چرته هم سر نه اوچتوي، یعنی د هغه احسان کول واله په مخ کې بیا هغه مخ کې ټیټوي، یعنی د هغه په مخ کې ټیټوي ښکته وي هغه بنده ته. نو دا وي فایده د نعمتونو د یادولو. که دغه شان چرته ناست یې نو د هغه دغه سوچونو نه بهتره داده چې انسان د الله تعالی نعمتونه شمارول شروع کړي چې مال الله تعالی څنګه څنګه نعمتونه را کړی دي. نو د دې سره به په تاسو کې شکرګزاري راشي او د الله محبت به راشي چې اے الله ته زما د دومره نافرمانۍ باوجود مال دومره هر څه را کوې، او په مخ را ل را کوې، مسلسل را کوې، یو ځل دې نه دي را کړي. او دا خو الله تعالی هغوی ته هم فرمایلی وو چې فاذکروا آلاء الله، د الله نعمتونه یاد کړئ. څومره نعمتونه الله تعالی تاسو له درکړي دي، سوسی نه دي درکړي. د دې مطلب دی چې په دنیا کې د الله نعمتونه په کافرانو باندې هم وي. الله تعالی دا نه وایي چې دا کافر دی دله نشم ورکولې. دوی ته وګورئ، په ځمکه باندې دوی آباد شو، تاسو ته عقل او پوهه درکړې شوه، محلونه مو جوړ کړل، تاسو په تراشلو باندې کورونه جوړ کړل په غرونو کې. نو اوس ته الله احسان هم ومنئ. ولا تعثوا في الارض مفسدين، او تاسو په ځمکه باندې فساد م کوئ. او د دې فساد سوو دا ناشکری چې دی کوله او شرکی کوو. په شرک او شکر کې یو الفاظ دی، بس په بدل ترتیب کې دی. چې کله انسان شکر گزار نه وي نو شرک کوي، او چې د الله شکر گزاری نه کوي نو بیا نو بلخوا لاړ شي، او چې شرک راځي نو د الله تعالی شکر گزاری بیا نه وي. یعنی چې کله شرک راشي په بنده کې نو بیا هغه د الله تعالی شکر گزاره نه وي. د بل په درباندی تنده لګوي، نو په ځمکه کې فساد مکوي. یو ظاهری فساد وي چې کله څوک په قلار باندې نه پرېږدي، په ځمکه کې په ناحقه باندې خرابې پیدا کول. مخکې به تاسو ته د دوی د فساد پته ولګي. قال الملأ الذين استكبروا، د صالح علیه السلام د قوم سردارانو وې چا چې تکبر کړی و، هغوی ته چونکې ډیر آرام او آسایش میلاو و، ښه په ترقۍ و، په مزو چرچو کې و، نو هغوی ډیر په لویۍ کې و چې مونږ خو ډیر عقلمند خلک یو او ډیره پوهه ده راسره. او نو هغه متکبره سردارانو وې للذين استضعفوا لمن آمن منهم، هغوی وویل هغه خلکو ته چې څوک کمزوري جوړ شوي وو په معاشره کې او ایمان یې راوړی و. او یاد وساتئ دا خبره چې په هر معاشره کې اوله چې څوک ایمان راوړي نو هغه کمزوري خلک وي، غریبانان وي. امیر خلک چې ډیر نعمتونه وي وسره، نو اکثر په هغوی کې ډیر لوی وي او هغه ښه خلک نه وي، ځکه چې کله هم د الله نه دعا کوي نو دا دعا ضرور غواړي چې یا الله ما له هغه سو راکړئ چې د هغې په ذریعه زه تا ته نږدې شم. چېرته داسې ونه شي چې دولت خو راته میلاو شي لیکن د الله نه لرې شم، ځکه چې دولت ډیره غټه فتنه جوړېدی شي د ایمان دپاره. او دا بعضی وخت د بنده ایمان لوټ کړي او بیا د انسان الله هیر شي. او ګورئ دلته بار بار د سردارانو خبره راځي چې کوم د هغوی د سوسایټۍ مالدار خلک وو، چې کوم مضبوط خلک وو، یا د هغوی سره ډیر مال وو او یا په حکومت کې ورسره ښه ښه عهدې وې، یعنی اثر او رسوخ والے خلک وو. نو دی غریبانانو خلکو ته وی چې اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، آیا تاسو ته پته ده چې صالح علیه السلام را لېږلی شوی دی د خپل رب د طرف نه، یعنی ستاسو دا یقین دی چې واقعي هغه د الله رسول دی. دا خبرې په دې وجه وکړه چې په دې کې شک پیدا کړي، لکه چې تاسو ته څوک وایي چې آیا ستا یقین دی چې قیامت به راځي، نو د بنده په ذهن کې بیا شک پیدا شي چې څوک کمزوري ایمان والی وي. دا د معاشرې کمزورې خلک دي او دا خبره ورته څوک کوي؟ د معاشرې مالداران خلک، کوم چې ډیر اثر او رسوخ والے خلک دي، نو دوی د هغوی په خبرو کې نه راځي. ګنې زیات خلک خو د داسې خلکو په خبرو کې ډیر زر راشي او ډیر زر متاثره شي، او خلک په فلمونو والو پسې او چې کوم فلمي ستاري وي لکه ستوري وي، نو د هغوی په خبرو پسې ځي. ستاري یعنی ستوري خو خلکو ته لاره ښیي او دوی خو خلک ګمراه کوي، نو د څه شي ستاري دي دوی؟ د سوسایټۍ په اوچتو خلکو پسې خلک ځي، خلک د هغوی خبره مني. دغه شان فیشن ودونه دا ټول ټرینډز یعنی ټولې طور طریقې دا خلک راوباسي، نو په کار خو دا وه چې د غریبانانو خلکو د مالدارانو خلکو خبره اورېدلې وې، لیکن هغوی څه وې؟
قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون،
هغوی اوه چې بے شکا د سس سره چې هغه را لېږلې شوی دی مونږ په هغې باندې ایمان راوړو. دې پیغمبر د توحید پیغام راوړی و نو مونږ په هغې باندې ایمان راوړی دی. هغوی بل سوچ هم ونه کړو چې مونږ به سوچ وکړو او به ګورو. هغوی د دې په خبرو کې را نغلل. یاد وساتئ دا خبره چې د پوخ ایمان نه خدایوي چې خلک خو به پراپیګنډه کوي، په هغه ورځو کې به یې هم کوله او نن هم کیږي. د هغې مطلب دا نه وي چې څوک څه هم وایي نو مونږ د هغوی په خوله پسې لاړ شو او ډاماډول بشو چې هاي واقعي اسلام خو ټروریزم ښایي، دا خو واقعي د بربریت مذهب دی، دا ټوله دنیا وایي. نو څه خو به رښتیا وي پکې؟ دا هغوی هسې نه وایي، بلکې دا د کمزوري ایمان علامت دی. دا شکونه به خلکو پخوا هم خورول او نن د ټولو نه اثر او رسوخ والے شی چې دی، نو هغه څه شی دی؟ هغه د میډیا، او د دې میډیا په ذریعه خلک داسې غلطې خبرې خوروي، پراپیګنډه کوي چې بار بار تاسو چا ته وایئ که نه چې دا کس غل دی، دا غل دی. یعنی شپه ورځ چې تاسو دا قسمه خبرې کوئ نو لس ورځې پس به بیا ستاسو په هغو باندې شک پیدا شي چې واقعي دا غل دی. داسې زونه د بنده په دماغو باندې اثر کوي، لیکن آفرین دی په دې خلکو چې هغوی وی چې نه، چې ها واقعي مونږ ایمان راوړو. د شک خبره پکې نشته چې هغو څه هم راوړي دي او څه هم وایي، نو مونږ په هغې باندې ایمان راوړو. یعنی پیک او چوز یو نکړل چې دا شی اخلو او دا ټیک دی او دا نه دی ټیک. مونږ خو وایو کنه چې پخوانی خلک انپړ وو، هغوی په سو پوهېدل او مونږ ته خپل ځانونه ډېر عقلمند ښکاري، لیکن مونږ د میډیا په خبره پسې داسې ځو چې لکه چې دا صحیح خبره وي. نو په دې کې به مونږ وایو چې کله میډیا خبره وکړي، نو مونږ وایو چې په دې کې سو راغلي دي، نو دا په دې کې به ضرور سو رښتیا وي. نو دا وی یوه طریقه د خلکو د مایند چینج کولو، د خلکو د ذهن د تبدیلولو، چې بار بار یوه خبره وشي نو ذهن بیا هغه خبره مني. مونږ مسلمانان یو او په خپل دین باندې شک کوو، حالانکه دا کمزوري طبقه وه، لیکن بیا هم وګورئ د هغوی سوچ او د هغوی عقیدې ته څومره دی فوکسډ وو. الله تعالی دې مونږ له داسې ایمان راوکړي. قال الذين استكبروا، وی هغه خلکو چا چې تکبر کړی وو، انا بالذي امنتم به كافرون، خطا سو بده منه. یعنی دوی چې څه هم راوړي دي، مونږ په هغې ایمان نه راوړو، مونږ د هغې سره کفر او انکار کوو. اوله دی انا بما ارسله، نو هغوی دا ونه وی چې انا بما امنتم به کافرون. هغوی وی چې بما، په بما او بالذي کې څه فرق دی؟ په بما کې لږ شان ابهام وي، شک وي، ټوله خبره صفا نه وي، لیکن په الذي کې هر شی په ښه طریقې سره ښه صفا شي. یعنی مونږ ته ښه پته ده، د دې پیغام مونږ ته ښه په صفا طریقې سره ښه علم دی، او هغوی ښه غټ غټ سرداران وو، عقلمند وو، دومره ډېره پیسه وه ورسره، مالدار خلک وو، نو ډېر عقلمند وو. مونږ ډېر ښه پوهېږو په دې پیغام، لیکن مونږ پرې ایمان نه راوړو، مونږ د دې نه کفر کوو، انکار کوو. فعقروا الناقة، نو هغوی خپې پرې کړې د اوښې نه، اوښه یې شله کړه. داسې ولې وکړل؟ صالح علیه السلام خودی منع کړی وو د داسې کولو نه. په اصل کې هغو دا خبره کړې وه چې دا به په آرام سره پرېږدئ چې دا سریږي. نو قوم سمود چې به د کوم کوهینه اوبوس کلې او یا خپلو څارو له به یې ورکولې، نو د هغې نه به دې اوښې هم اوبوس کلې. او هغوی چې کله د اوښې دپاره د معجزې مطالبه کړې وه چې ډېره غټه اوښه دي وي او ډېره مضبوطه دي وي، نو هغه اوښې چې به اوبوس کلې، نو هغه اوښې چې به کله اوبوس کلې، ټولې اوبه به یې ختمولې. نو صالح علیه السلام وي چې یوه ورځ به دا اوښه اوبوس کړي او په دویمه ورځ به ستاسو د قوم ټول څاروي اوبوس کړي. او د الله قدرت داسې وه چې په کومه ورځ به دې اوښې اوبوس کلې، نو دې اوښې به بیا دومره ډېر پی ورکول چې د هغوی ټول لوښي به ډک شو. لیکن په هغوی باندې دا خبره ډېره بده ولګېده چې دا لاسو خبره شوه چې دا به یو ورځ اوبوس کړي او ټولې اوبه به دې ته میلاویږي. نو د هغوی دا خبره خوښه نه شوه چې مونږ به اوبو نه شو څکې. اوس د هغوی دپاره دا اوښه یو ازمایش جوړ شو. ګورئ چې انسان کله دعا کوي که نه، د دعا هم ښه د پوهې سره په کار وي. بعضې وخت انسان داسې شی وغواړي چې هغه د هغو دپاره امتحان جوړ شي، ځکه په هره دعا او هر کار کې خیر غوښتل په کار وي. یعنی هغوی اوښه وغوښته، خو دا د هغې دپاره ټیسټ جوړ شو چې اوس یوه ورځ تاسو خپلو څارو له اوبو نه شئ ورکولی، نه په خپله څکې شئ او نه څارو له ورکولی شئ. دوی ته دا خبره ډېره ګرانه شوه. نو هغوی وی چې دا د خپلې مخې نه را لرې کړو، دا هلاکول په کار دي، او وېرېدل هم چې چېرته د الله عذاب رانه شي، ځکه چې صالح علیه السلام خو داسې خبره کړې وه. شیطان ډېر غټ چال اوچلو. د شیطان خو په هر دور کې دا طریقه ده چې خلک لمسوي او بیا د انسان نه ټول هوش او عقل لاړ شي. نو شیطان دلته د ښځې فتنه استعمال کړه. په قوم کې دوه ډېرې ښایسته ښځې وې، هغوی دا شرط ولګوه چې کوم سړی هم دا ناقه قتل کړي، نو زموږ په ښځو کې چې کومه ښځه ده، کومه ښځه غواړي، نو د هغې سره به ورله واده وکړو. د یوې ښځې دوه لوڼه وې، او هغې وی چې زما په لوڼو کې چې کومه یوه هم غواړي، نو د هغې سره به واده وکړي. یعنی شرط به دا وي چې څوک دا وخه قتل کړي نو په قوم کې دوه ځوانان وو. هغوی وی چې مونږ به قتل کړو. هغوی د شپې پټ شو د ناقه په لاره کې، او چې کله هغه اوخه تیرېده نو یو په غشي باندې وویشته او دویم د تورې سره د هغې خپې کټ کړې، او د هغې بچی چې وو نو هغو منډه کړه، هغه په ګټه کې پټ شو واپس لاړو. نو دوی هغه اوخه قتل کړه، هغه اوخه او د هغې سره هغه مړه شوه، یعنی د هغې نه چې خپې کټ کړې که نه نو بیا هغه مړه شوه.